پیشکش میکنه رضوان سلام.
و علیکم سلام. ډیر زیات مننه امید مرزوان او د افغانستان د ورزشکارانو د بریا په هیله دا یو ساعت خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او پکې اوري چې د افغانستان د ولسی جرګې دوهم مرستیال ولسمشر غنی غواړي چې خپل حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي له دندې لرې کړي. په روانه خبرونه کې دا هم اوري چې تمه ده ولسمشر غنی په نږدې راتلونکي کې ترکمنستان ته لاړ شي او د ټاپي پروژه د دې هیواد له ولسمشر سره یو ځای پرانیزي. د افغانستان او د نړۍ د مهمو تحولاتو او لویو پیښو په اړه درته په همدې خپرونه کې رپورټونه او مطالب لرو، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د هغو کسانو مړي چې په زابل کې سرونه پرې شوي د کابل دشتې برچی ته راوړل شوي دي. ایران وایي په دې وروستیو کې په دې هیواد کې تر دیرشو ډیر مشکوک تورستان نیول شوي دي. او د سوریې دولتي تلویزیون وایي حکومتي ځواکونو په شمالي حلب ولایت کې هغه سرتیری ژغورلی چې د داعش لخوا کلابند شوي و. پورا خبرونه واورئ. د هغو کسانو مړي چې په زابل کې سرونه پرې شوي د کابل دشتې برچی سیمې ته راوړل شوي دي. د کابل په لویدیځه برخه کې سلګونو کسانو په لاریونونو سره د دغو کسانو وژنه په سختو الفاظو وغندله. دوی له افغان حکومت غواړي چې د دې پیښې عاملان او برمته کوونکي وپیژني او محاکمه کړي. دې پیښې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د خلکو سخت عکس العملونه راپارولی دي. د ولسمشر په ګډون لوړ پوړو حکومتي چارواکو هم دغه کړنه غیر اسلامي عمل بللی او هغه غندلی ده. د ولسي جرګې اداري پلاوی د ولسمشر د حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي د لرې کېدو غوښتنه کړې ده. دوی وایي ښاغلی محمدي د ښار جوړونې له وزارت څخه غوښتي چې د کابل بانک یو عمده پوروړي ته د یو ښارګوټي د جوړولو اجازه ورکړي او دغه کار یې د قانون خلاف ترسره کړی دی. د ولسي جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمدي ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
دا قوانین محاکم هیچ مجرمی که او حبس 10 ساله داشته باشه یا مکروز با $500 میلیون باشه حقی بیرون رفت را نداره که او بیرون بره یا بازار عام با بالخصوص یک شهرت که استفاده کنه. یه غیرقانونی عمل بود.
خلیل الله فیروزی د کابل بانک په قضیه کې یو له اصلي پوروړو څخه دی چې د محکمې لخوا په لس کاله بند محکوم شوی دی. د افغانستان د ښار جوړونې وزیر سید منصور نادری وایي د ښارګوټي د جوړولو اجازه یې د ولسمشر د حقوقي سلاکار په غوښتنه ورکړې ده، خو د ولسمشر سلاکار تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د کډوالو رسنیدونکو چارو وزارت وایي په ایران کې میش سند لرونکي افغان کډوال به راتلونکي کال هم د هغه هیواد روغتیایي بیمې له خلکو له خدماتو برخمن شي. د دغه وزارت چارواکي وایي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو اړیکو مشتری له ایران سره تفاهم ته رسېدلی چې هغه 8.5 لک افغان کډوال چې په ایران کې د اوسېدو قانوني اسناد لري کولی شي راتلونکي 2016 کال هم د ایراني وګړو سره یو ځای روغتیایي خدمات ترلاسه کړي. د دې وزارت په د دې وزارت وین اسلام الدین جرأت په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
در سال جاری و سال آینده هر ورځ باز هم کسایی که دارای مدرک هستند با کمک و همکاری کمیساریا یالی
کارمند دی وی ټاکل شوی روان او راتلونکي کال بیا هم هغه افغانان چې اسناد لري د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د اعلی کمشنری او ایران ترمنځ د تفاهم له مخې کولای شي چې د ایران د روغتیایي بیمې له خدماتو څخه برخمن شي. د دوی شمیر 8.5 زرو کسانو ته رسیږي. د ښاغلي جرأت په خبره د دې خدماتو مالی لګښت د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یا یونیسیار ورکوي، خو زیاتوي چې د نورو هیوادونو د همکارۍ څرنګوالی به وروسته معلوم شي. اوسمهال په ایران کې 8.5 لک افغان کډوال د اوسېدو قانوني اسناد لري، 1 میلیون په ناقانوني توګه هلته اوسېږي او 4.5 سوه زره نورې د هغه هیواد پاسپورتونه لري. دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. ایران وایي په دې وروستیو کې په دې هیواد کې تر 150 زیات مشکوک تورستان نیولی دي. د ایران د استخباراتو وزیر محمد علوی د سه شنبه پر ورځ ویل چې څه د باندې 40 تنه مخکې تر دې چې د ایران له پولې عراق ته واوړي ونیول. د زیاتوي شاوخوا 10 تنه په بېلابېلو ولایتونو لکه مازندران او سیستان بلوچستان کې د تورستي بریدونو د پلانولو په تور نیول شوي دي. د علوی له قوله ویل شوي چې وایي په تورستانو د تروسیې د هوایي کمپاین په ډېرېدو سره مخالفان اړ وتلي چې په ایران کې د امنیت د خرابېدو لپاره خپلې هڅې پراخې کړي. ایران په سوریه کې د ولسمشر بشار اسد د رژیم مالی او پوځي ملاتړ کوي او د اسد د رژیم ټولې مخالفې وسلوالې ډلې تورستان بولي. د سوریې تلویزیون وایي حکومتي ځواکونو په شمالي حلب ښار کې هغه سرتیری ژغورلی دي چې د داعش لخوا کلابند شوی و. د سوریې د بشري حقونو ډله وایي حکومتي سرتیرو د کویرس پوځي اډه چې له څه باندې دوو کلونو راپدې خوا داعش نیولې وه بیرته ازاده کړه. دا په سوریه کې د داعش پر ضد د روسیې د هوایي بریدونو د پیل راهیسې د حکومتي ځواکونو لویه لاسته راوړنه بلل کیږي. د سوریې د بشري حقونو ډله وایي په لازقیه ښار کې چې د روسیې پوځي اډه پکې ده د هوان د مرمیو په یو برید کې لږ تر لږه 22 کسان وشل شوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي دوی به د ناټو د میزایلو دفاعي سیستم پر وړاندې د هغو نویو وسلو د پر ځای کولو سره مقابله وکړي چې کولی شي لسپر تیرې شي. پوتین ویلي متحده ایالات هڅه کوي د مسکو ستراتیژیک اټومي دفاعي سیستم خونسا کړي او دا کار د ده په وینا د روسیې د بالستیک توغندیو پر وړاندې د دفاعي سیستم په پیاوړي کولو سره کوي. پوتین پرون په سوچي کې د روسیې له پوځي مشرانو سره د لیدلو پر مهال دا څرګندونې وکړې. دی وایي متحده ایالاتو او متحدانو یې د نړیوالو توغندیي دفاعي سیستم جوړول نه دي درولي. له بده مرغه په دې برخه کې نه زموږ اندېښنې او نه هم زموږ د همکارۍ وړاندیزونه په پام کې نیول شوي دي. ولادیمیر پوتین زیاتوي واشنګټن غواړي په روسیې یو قاطع پوځي برلاسي ولري خو وایي مسکو به یو داسې سیستم جوړ کړي چې د توغندیو د هر ډول دفاعي سیستم څخه د تیرېدو وړتیا ولري. دا څرګندونې داسې مهال شوي چې د واشنګټن او مسکو ترمنځ اړیکې د سړې جګړې راهیسې تر ټولو ټیټې سطحې ته رسېدلې دي. دغه اختلافات د اوکراین د بحران له کبله پورته شوي. روسیې له کلونو راهیسې د امریکا په مشرۍ د ناټو د توغندیو سپر په اړه شکایتونه کړي دي خو واشنګټن وایي دغه دفاعي سیستم یې د ایران او شمالي کوریا په څیر هیوادونو لخوا د بریدونو د مخنیوي په هدف جوړ کړی دی. او تاجک چارواکو په دې هیواد کې د روسیې په پوځي اډه کې د یو مېرمنې د وژلو په تړاو یو روس سرتیری نیولی دی. دغه شپږویشت کلن سرتیری ایوان شیرباکوف نومیږي چې د تاجکستان پلازمینې دوشنبې ته څیرمه یې د روسیې په پوځي اډه کې دنده ترسره کوله. پر دو تور دی چې شاعره جباروفا یې وژلې ده. راپورونه وایي جباروفا په دې اډه کې د افسرانو یوې لیلیې ته د تورن شیرباکوف لخوا بربلل شوې وه او بیا هلته مړه موندل شوې ده. دا پیښه د نومبر پر پنځمه شوې. تاجکستان د یو ډیپلوماتیک لیک په استولو سره پر دې وژنې اعتراض کړی دی او له مسکو یې غوښتي چې د دې ډول پیښو د مخنیوي لپاره اړین ګامونه پورته کړي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. افغانستان د ولسی جرګې دوهم مرستیال له ولسمشر غواړي چې خپل حقوقي سلاحکار عبدالعلي محمدي له دندې لرې کړي. په روانه خپرونه کې دا هم اوري چې تمه د افغانستان ولسمشر ترکمنستان ته ولاړ شي او د دې هیواد له جمهور رئیس سره د ټاپي پروژه افتتاح کړي. د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او له دې هم خبرېږي چې د کونړ والي وایي تر اوسه د مرکزي حکومت لخوا کونړ سره د میرې او مور سلوک شوی او ژمنه کوي چې فاسد چارواکی بنه پریدی
چې د دې خلکو د پاره څه پلاس کې ونه لري کار ونه کو کډیر محترم سره یم وی نه سرپا پکم نه شفاعت کم.
د مدني ټولنو یو شمېر فعالانو د ښځو د حقونو مدافعانو د یوې غونډې په ترڅ کې د سترې محکمې لخوا د فرخوندي دوسیې ته د رسیدګۍ د ځنډ په اړه اعتراض وکړ. د افغانستان د چاپیریال ساتنې مسؤلانو په افغانستان کې اقلیمي تغیرات مخ په ډېرېدو دي.
د اوبو کموالی د سیلابو پیدا کېدل په هوا کې د یخو څپو رامنځته کېدل چې په زراعتي محصولاتو باندې منفي اثرات کوي. دغه د اقلیم د بدلون اثرات دي.
د خپرونې دوهمه برخه بیا د انصاف په لټه کې او ازادي او اورېدونکو ونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده. دوستانو د ازادي راډیو خبرونه د سحر لونه د ماخام تر بچو پورې په اف ام سل اشاره 15 سپا په کابل او لوی خارونه کې ووري او په ټول افغانستان او ټول سیمه کې بیا په منځنۍ سپا 1200 شپږ نوي اوریدل شي. د افغانستان د ولسي جرګې دوهم مرستیال ولسمشر غنی غواړي چې خپل حقوقي سلاحکار عبدالعلي محمدي له دندې لرې کړي. د رپورټونو له مخې ښاغلي محمدي د ښار جوړونې له وزارت څخه غوښتي چې خلیل الله فیروزي ته چې د کابل بانک یو له اصلي پوروړو څخه دی د هوشمن په نوم یو ښارګوټي د جوړولو اجازه ورکړي. د دې ښارګوټي په پرانست غونډه کې د خلیل الله فیروزي ګډون د ځینو کړیو له منفي غبرګونونو سره مخامخ شو چې په پایله کې ولسمشر اشرف غنی د دې ښارګوټي قرارداد وکړ. جزئیات د فریبا ظاهر په ریپورت کې اورو.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی د ولسمشر حقوقي سلاحکار عبدالعلي محمدي په ناقانونه کړنه تورن کړ. د ولسی جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمدزی وایي دا چې ښاغلي محمدي د ښار جوړونې له وزارت څخه غوښتي چې د کابل بانک یوه عمده پوروړي ته د یوه ښارګوټي د جوړولو اجازه ورکړي باید د ولسمشر لخوا په جدي ډول وڅېړل سي. ښاغلي احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې عبدالعلي محمدي باید له دندې ګوښه سي.
د
وی د محاکمو په قانون کې په لس کاله بند محکوم سوی مجرم او یا هغه کس چې 500 میلیونه ډالر پوروړی وي حق نه لري له زندانه ووزي او په عام محضر کې یو ښارګوټی پرانیزي. دا یو غیر قانوني عمل و. له ولسمشر څخه زموږ غوښتنه دا ده چې ښاغلی محمدي له دندې لري او لوی څارنوالۍ ته یې معرفي کړي. خلیل الله فروزی چې د کابل بانک په قضیه کې یو له اصلي پوروړو څخه دی د محکمې لخوا په لس کاله حبس محکوم سوی دی. بلخوا د افغانستان د ښار جوړونې وزیر سید منصور نادری له رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې د ولسمشر د حقوقي سلاحکار عبدالعلي محمدي د غوښتنې پر اساس دغه وزارت خلیل الله فروزی ته د هوشمند په نوم ښارګوټي یا سمارټ سیټي د جوړولو اجازه ورکړې وه. ښاغلی نادری زیاتوي د ولسمشر سلاحکار د څو مکتوبونو په لیږلو سره له دغه وزارت څخه غوښتي وو چې د دې ښارګوټي د جوړولو جواز فروزی ته ورکړي. پوښتنه دا ده چې آیا د ولسمشر حقوقي سلاحکار د ولسمشر له مشورې پرته دا کار کړی دی؟ د ولسی جرګې یو غړي فرهاد عظیمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هیڅ وخت شناختی که از آقای محمدی ما داریم و عمل کردشان را
زیر دوی تر کومه ځای چې موږ ښاغلی محمدی پیژنو او د هغه کړنې څارو هغه هیڅکله دا جرأت نه لري چې په انفرادي ډول داسې یوه پرېکړه وکړي او د ښار جوړونې وزارت ته فرمان ورکړي چې ښاغلی فروزی په دې پروژه کې ورګټ او قرارداد لاسلیک کړي. دا کار سل په سله کې د ولسمشر سره په تفاهم کې سوی دی او د ځینو دلایلو پر اساس ښاغلی محمدی نسی کولای حقایق څرګند کړي.
نمیتونه که آله بعضی واقعیت هایی را آشکار بکنه.
حتی موکره ده ولسمشر ده سلاحکار سرگندونی هم پا دیاره ولرو خو بریالی نسو. تر دی وراندی عبدالعلي محمدي په کابل کې د همدې ښارګوټي په پرانست غونډه کې ویلي وو چې د محکمې د حکم پر اساس ښاغلی فروزی له خپلو مدني حقونو څخه نه دی بې برخې سوی. دی وایي حکومت خلیل الله فروزی او د کابل بانک نورو پوروړو ته فرصت ورکړی چې د پانګونې له لارې خپل پورونه پرې کړي، خو وروسته له هغه چې فروزی د ښارګوټي په پرانست غونډه کې ګډون وکړ د بېلابېلو کړیو منفي غبرګونونه ورسره راپورته سوه او د حکومت پر دې کړنې سخت انتقادونه وسوه. تر دې مراسمو او غبرګونونو یو ورځ وروسته ولسمشر د یوه فرمان په ورکولو سره د دې ښارګوټي قرارداد لغو اعلان کړ.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسې زمونږ غږ له ازادي راډیو اورېدمه ده چې د افغانستان ولسمشر ترکمنستان ته لاړ شي او د ټاپي پروژه د ترکمنستان له جمهور رئیس سره یو ځای افتتاح کړي. د اقتصادي چارو یو شمېر کتونکي په دې باور دي چې له دې پروژې سره به د ګډو اقتصادي ګټو لپاره په سیمه کې امنیت ټینګ شي او د دې پروژې له درکه به په سلګونو زرو افغانانو لپاره د کار زمینه هم برابره شي. تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې اورو.
ټاکل شوې ده چې د افغانستان ولسمشر اشرف غني د راتلونکې میاشتې په لومړۍ نیمایي کې ترکمنستان ته ولاړ شي او د ټاپي د پروژې د پرانیستو په مراسمو کې برخه واخلي. د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف د دې پروژې په اړه چې څه باندې لس میلیارده ډالر به پرې ولګېږي د افغانستان له ولسمشر اشرف غني سره د دوشنبې په ورځ په ټلیفون خبرې وکړې او د افغانستان ولسمشر ته یې بلنه ورکړه چې هغه هیواد ته ورشي او د پرانیستلو په مراسمو کې برخه واخلي. د ترکمنستان ولسمشر روانه اونۍ د ترکمن ګاز او ترکمن ګاز نفت سترایک دولتي کمپنیو ته امر وکړ چې دا پروژه عملا پیل کړي. دغه پایپ لاین چې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته لیږدوي 1800 کیلومتره اوږدوالی لري چې 315 کیلومتره د افغانستان له خاورې تیریږي. داسې باور کېږي چې ترکمنستان په نړۍ کې څلورم هیواد دی چې ډېر ګاز لري او اوس تقریبا ټول ګاز یوازې چین ته صادروي. د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف وایي چې دا پروژه د ټولې سیمې لپاره مهمه ده. افغانستان هم هیله لري چې له دې سره به د سیمې د هیوادو اړیکې ښه سي. د اقتصاد ډاکټر او د پوهنتون استاد غلام حبیب په دې باور دی چې د ټاپي له پروژې سره به د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ښه سي.
زمونږ فرسان پاکستان او افغانستان مقایسه کو فرانسه او آلمان سره اغوی یو پرابلم درلوده چې هغه منطقه په نوم د ستراسبورګ د دواړو د فرانسې او د آلمان په منځ کې ده. دوی باندې څو ورې جنګونه وکړل، اما هغه وخت کې چې دوی منافع مشترکه سوه، د دې لپاره دوی د نور د لاس د جنګ نه واخیسته، نورې جنګ نه کوو، بنان ډېر ارامه شول. د دې جهته موږ فکر کوو که د افغانستان او پاکستان منافع هم مشترکه سي، چې همدغه پایپ لاین د دوی منافع مشترکه وي، دې لخاطر امکان لري چې نور پاکستان افغانستان کې بی جای مداخله
د ټاپي د پروژې له پیلېدو سره به په افغانستان کې شاوخوا 500,000 کسانو ته کار پیدا شي، او هر کال به افغانستان د دې پروژې له بشپړېدو وروسته 300 میلیونه ډالر د ترانزیت له لارې ترلاسه کوي، او د دې ګازو 14% کې به افغانستان ته ورکول کېږي. د ترکمنستان د دولتي رسنۍ په وینا د ټاپي پروژې پایپ لاین به هر کال د 33 میلیارد متر مکعب ګازو د لېږدېدو وس لري، او د 2013 کال تر اخیره به د ترکمنستان ګاز د دې پایپ لاین له لارې هند ته واستول شي.
و امریدل چې تما د افغانستان جمهور رئیس پنی زیراتونکو کې ترکمنستان ته لاړ شو، د دې هیواد له ولسمشر سره یو ځای د ټاپي د ګاز پروژه رسمن افتتاح کړی. له نوریاس نوری څخه اورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي.
امریکایي نیویارک ټایمز ورسپانه د وو افغان ملکانو د سرپرې کولو پر مسلې په یو مطلب کې لیکي، په داسې حال کې چې د طالبانو د بیلې شوو ډلو ترمنځ جګړو زور اخیستی، چارواکي د اوو ملکیانو چې په قوم هزاره دي د جسدونو د موندلو خبر ورکوي چې د دوی په وینا له زابل ولایته برمته شوي، او هغو وسلوالو یې سرونه پرې کړي چې ځانونه د اسلامي دولت ډلې یا داعش ته وفادار بولي. د ورځپاڼې په وینا دغه سرپرې شوي هزارګان د هغو ډلو له جملې ول چې څه باندې یوه نیمه میاشت مخکې په لاره کې د داعش وسلوالو لخوا برمته شوي او د زابل په ارغنداب ولسوالۍ کې ساتل کېدل. ارغنداب په وروستیو ورځو کې د دوو رقیبو طالب ډلو ترمنځ د جګړو ډګر و. نیویارک ټایمز د زابل د چارواکو په حواله لیکي چې په سیمه کې د داعش یوه څانګه په وروستیو کې له طالبانو د بیلې شوې ډلې سره یوځای شوې. هغې ډلې سره چې د طالبانو د نومول شوي مشر ملا اختر محمد منصور پر ضد جنګیږي. امریکایي نېشنل انټرست خبرونه امریکا د افغانستان په اړه نوې ستراتیژۍ ته اړتیا لري تر سرلیک لاندې په یو مطلب کې لیکي، ولسمشر باراک اوباما د اکتوبر په 15 په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په اړه په پلان کې د بدلون اعلان وکړ. له مخکني پلان سره سم د دغو ځواکونو شمیر به د روان کال تر پایه نیمایي ته راکمېده، او د 2014 میلادي کال تر پایه به نور له دې هېواده وتل. له هغې وروسته یوازې یو محدود شمیر امریکایي سرتیري د سفارت د ساتنې لپاره په افغانستان کې پاتې کېدل، خو ولسمشر وویل چې امریکا به په اوسني شمیر 9800 عسکر د راتلونکي کال تر پایه په افغانستان کې پرېږدي، او زیاته کړه چې د دغو ځواکونو په ماموریت کې به بدلون رانشي. خو د خبرونې په وینا د خواشینۍ خبره دا ده چې په افغانستان کې د امریکا د پرله پسې دو ادارو د هڅو په نتیجه کې ښکاري چې جګړه لا بدتره شوې او د امریکا ګټې زیانمنې شوې دي. د نېشنل انټرست خبرونه په وینا که کوم وخت د دې چانس برابرې ده چې ماموریت بدل شي، همدا اوسې وخت دی. د نېشنل انټرست خبرونه په لیکنه په افغانستان کې شخړو زور اخیستی او طالبان ورځ تر بلې پیاوړي کېږي، دومره چې له 2001 کال راهیسې ساری نه دی لیدل شوی، او دغه وضعیت د خرابوالي یو علت هم امریکا ده چې د ټولو سیاسي، تاریخي او قومي ستونزو د هواري لپاره یوازې پر پوځي هڅو تکیه کړې ده. د خبرونې په وینا که زموږ مشرانو له سوله ییزې لارې دغې جګړې د پای ته رسېدو لپاره لږ تر لږه هغومره هڅې ځانګړې کړې وای چې دوی پر پوځي اقداماتو کړي، ښایي دغه جګړه به 2 کاله مخکې پای ته رسېدلې وای.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د مدني ټولنو یو شمېر فعالانو او د ښځو د حقونو مدافعانو د یوې غونډې په ترڅ کې د سترې محکمې له لوري د فرخوندې دوسیې ته د رسېدګۍ د ځنډ په برخه کې په یاد ارګان انتقاد وکړ. لسګونو دغو ښځو د سهشنبې په ورځ له قضایي ارګانو وغوښتل چې تر څو د فرخوندې د وژل کېدو د قضیې وروستۍ محکمه زر تر زره او عاملان مجازات کړي. دوی همدارنګه ټینګار کوي چې په غور ولایت کې د رخشانې د سنګسار دوسیه هم باید په جدي توګه تعقیب شي. په دې اړه ناجیه صاحب رپورټ لري.
د د فرخوندی له وژل کېدو نږدې اته میاشتې تیریږي، خو تر اوسه د فرخوندی د دوسیې په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. دا خبرې د سه شنبې په ورځ د مدني ټولنو لسګونو فعالانو د یوې غونډې پر مهال وکړې. دوی د سترې محکمې لخوا د فرخوندی د قضیې په وروستۍ پریکړه کې د زنج له امله انتقاد وکړ. د دې غونډې یوې جوړونکې حسینې صافی په دې اړه وویل دا وایي د نن ورځې غونډه په دې جوړه شوې وه چې فرخوندی او نورو ته عدالت وغواړو، او په ځانګړي ډول په دې چې د فرخوندی د قضیې د څېړلو وخت په سره محکمه کې پوره شو، خو تر اوسه په دې اړه معلومات نشته. دوی همدارنګه د رخشانی د وژل کېدو دوسیې په څېړلو هم ټینګار وکړ. رخشانه په دې وروستیو کې د غور په ولایت کې د نامشروع اړیکو د لرلو په تور چې ویل کېږي په طالبانو پورې د اړوند کسانو لخوا سنګسار شوه. 28 کلنه فرخونده بیا د تیر کال په هود میاشت کې د قرآن کریم د سوځولو په تور د یو شمیر خلکو لخوا ووژل شوه. د فرخوندې د وژنې په تور 9 تنه نیول شوي وو چې ابتدایي محکمې 4 کسان په اعدام، 8 تنه په 14 کاله بند او 11 پولیس هم په 1 کال بند محکوم کړل، او پاتې نورې د کافي اسنادو د نشتوالي په خاطر خوشي کړل. ومو غوښتل چې د فرخوندې دوسیې د وروستۍ محکمې د ترسره کېدو په اړه د سترې محکمې نظر هم واخلو، خو له پرلپسې اړیکو وروسته ونتوانېدو. له بلې خوا د فرخوندې د مدافع وکیلانو رئیس نجلا راهله وایي چې دوی د فرخوندې په قضیه کې ځنډ په اړه اندېښمن دي. قانون 4 میاشتې دریو محکمو ته 160 ورځې اټکل کوي چې باید دوسیه فیصله شي، خو موږ ګورو چې د فرخوندې له وژل کېدو نږدې 8 میاشتې تېرېږي، خو تر اوسه په دې اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. یو شمېر مدني فعالانو یو ځلې بیا حکومت ته خبرداری ورکړ که چیرې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي دوسیې په خپل وخت ونه څېړل شي او ورته رسیدګي ونه شي، دوی به خپلو مدني حرکتونو ته دوام ورکړي. دوی وایي چې په یادو دوسیو کې هر ډول ځنډ به د حکومت او خلکو ترمنځ واټن نور هم زیات او ورته پیښو ته به زمینه برابره کړي.
راپورونه، مرکې او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
دا کونړ والی وایي تر اوسه د مرکزی حکومت لخوا کونړ سره د مور میرې چلن شوی، ژمنه کوي چې او ژمنې یو هم نه ده عملي کړې. هغه وایي د اداري فساد خلاف مبارزه کې په خپلو وعدو ولاړ دی، او هر څوک چې په فساد کې کړکړ وي له دندې به یې ګوښه کړي. والی دا خبرې د سه شنبې په ورځ یو خبري غونډې ته وکړې. روح الله انوري په دې اړه رپورټ لري.
کونړ والی وحید الله کلیمزی وایي مرکزی حکومت تل په کونړ کې د یو شمیر پروژو د پلي کولو ژمنې کړې، خو تر اوسه یوه هم نه ده عملي کړې. چې له ژمنه شوو پروژو یوه هم کونړ ته د نغلو برېښنا راانتقالول دي.
د نغلو څخه انتقالي برېښنا کونړ ته نقل شي. متاسفانه چې د 1902 کال په بودیجه کې کونړ ولایت ته انتقالي برېښنا لاین شامل و، ولې په هر اساس چې د دې نه حذف شو د بودیجه نه پیغې کال کې تطبیق نشو، وروسته ته ووتل. او په دې زمه پیمه ما په کابل کې د وزیر د انرژۍ سم په دې رابطه ډېر وود بحث وکړم، چون هغه هم نوی وزارت ته راغلی و، د هغې سره یې هم دغه دلیل وجه نه وه چې ولې ده پروژه نه ده تطبیق شوې.
والی وایي د کابینې په غونډه کې ولسمشر او وزیرانو ته په ډاګه وویل چې مرکزی حکومت له خوا کونړ سره همیش د معیاري مور سلوک شوی، او کونړیان تل له خپلو حقوقو بې برخې شوي دي.
موږ اولین غوښتنه همدغه د اسدآباد د پیلي برېښناکوټ یا د دې فابریکې د ظرفیت لوړول و چې باید ترمیم شي. لغمان ته برق لري، ننګرهار لري، دلته غځېدلی دی لاین، ولې کونړ سره د مور د مایرې چلند کړي. ما په همدغه الفاظو په هغه کابینه کې ورته وویل چې د مو د ولایت خلک چون لري دي، سرحد کې دي، همدغسې د پام لوېدلی دي. د کونړ امنیت د افغانستان ته هر ولایت تللې لایل هم بهتره دی.
هغه وویل هر څوک چې اداري فساد کې ککړ وي نو له دندو به یې لرې کړي، او که چېرته په یادکار کې بریالی نه شي نو خپله به استعفا ورکړي.
ما درته ویلی چې زه به د هر څه ډېره نږدې دوستي ورپاقت ملګري ولرم، ولې د کونړ خلکو نه ماته یو رئیس هم نه دی ګرو چې د دې خلکو دپاره څه پلاس کې ونه لري کار ونه کو. که ډېر محترم سړی هم وي، نه سرپه پیکم نه شفاعت کم، مخامخ هم ورته ویم تغییر یم غواړم، تبدیل یم غواړم، چې خبر به نه ونه منل شي زه د دغه وظیفه بیا تېرېږم. ځکه چې د ما په یو رئیس دا ونه توانېدم چې رئیس لرې کړی شم، مانا ده چې بیا رئیس د ما بابا شو.
خلک وایي کونړ سره د ولسمشر کرزي او نورو مهمو چارواکو له خوا د کونړ په سیند د اوبو او برېښنا بندونو جوړولو زیاتې ژمنې شوي، خو تر اوسه یوه هم نه ده عملي شوې.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې مسؤلان وایي چې په افغانستان کې اقلیمی تغیرات مخ په ډیرېدو دي. د دې ادارې مرسیال له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په افغانستان کې د منفي اقلیمي تغیراتو د مخنیوي په هدف د یو شمېر هیوادونو له مقاماتو سره خبرې کړې دي. په همدې حال کې بیړنیو پیښو ته د رسیدګۍ په برخه کې د دولت وزیر وایي چې دا د احتمالي طبي پیښو د مخنیوي لپاره لازم تدابیر لري. نور حال د ابراهیم صافی په رپورټ کې اورو.
د ژمی په را رسیدو سره د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره وایي د هیواد په اقلیمي شرایطو کې جدي بدلونونه رامنځته شوي دي. دغه اداره وایي په دې بدلونونو کې وچکالي، زیات ورښت او سیلابونه شامل دي چې افغانستان په وروستیو کلونو کې هم تجربه کړي او دا تغیرات مخ په ډیرېدو دي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د نړیوالو روابطو د پالیسۍ مرسیال محمد ولی مدقق د سی شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد په اقلیمي برخه کې د منفي تغیراتو د رامنځته کېدو په اړه یې د یو شمېر نړیوالو ادارو له استازو سره خبرې کړې دي.
افغانستان په اقلیم کې تغیر راغلی ده، ولې منفي اثرات مقصات ګورو هیوادوال د دې سره هره ورځ لاسو ګریوان دي، لکه د اوبو کموالی، د سیلابو پیدا کېدل یا رامنځته کېدل، یا په داسې وختو کې باران کېږي چې ضرورت نه وي، په هوا کې د یخو څپو رامنځته کېدل چې په زراعتي محصولاتو باندې منفي اثرات کوي. دغه د اقلیم د بدلون اثرات
دا په داسې حال کې ده چې د تیر کال د هود په میاشت کې په پنشیر او یو شمېر ولایتونو کې د واورو د خویدو له امله یو شمېر کورنیو ته ډېر مالي او ځاني زیانونه واوښتل. دغو اقلیمي بدلونونو یوازې په افغانستان کې نه، بلکې په ټوله نړۍ کې اندېښنې راپیدا کړې دي. د ملګرو ملتونو لخوا هم د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې د اقلیمي تغیراتو په اړه پوښتنې شوي او په دې اړه یې د هغوی نظرونه اخیستي دي. د ملګرو ملتونو لخوا په نوي خپاره شوي راپور کې چې لسګونه زره کسانو د افغانستان او زیمبابوې په ګډون د نړۍ د 15 هیوادونو نه مشورې اخیستل شوي دي. په همدې حال کې بیړنیو پیښو ته د رسیدګۍ په برخه کې د دولت وزیر وایي دوی په هیواد کې د احتمالي حوادثو د رامنځته کېدلو لپاره لازم تیاری نیولی دی. وایس برمک د سی شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په پام کې لري د هیواد په بیلابیلو زونونو کې د مرستو زیرمې د اضطراري حالت لپاره ځای پر ځای کړي.
زه تاسو ته ډاډ درکوم چې د ژمي په رارسېدو سره موږ د بهرنیو موسسو په مرسته خپل پلانونه پیل کړي دي. انشاءالله کولای شو چې د یو میاشت پورې احتمالي پیښو ته د رسیدګیو لپاره تیاری ولرو.
ښاغلي برمک زیاته کړه د سږني ژمي د رارسېدو په هدف کافي امکانات ترلاسه لاندې لري. دا په داسې حال کې ده چې عام خلک او کارپوهان د حکومت د اضطراري حالاتو د تیارۍ نه تل ناخوښي ښودلې ده. دوی په دې باور دي چې د وخت په تیریدو سره اقلیمي تغیرات هم رامنځته کیږي او حکومت باید د دا ډول پیښو لپاره ځانګړی تیاری تر لاس لاندې ولري. ابراهیم صافی، ازادي راډیو، کابل.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال.
د گوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا، صدای امریکا.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
یو اوریدونکو چې خپل نوم نه دی ذکر کړی په خپل اس ام اس کې ویلي د زابل د پیخي عاملان د شیعه او هزارو دشمنان نه، بلکې د افغان ولس او د افغانستان د یووالي دښمنان دي او دوی هڅه کوي چې په دې توتیو سره د افغانانو ترمنځ نفاق واچوي. بل اوریدون کلی کلی دی چې د افغانستان د ټولو وسلوالو ځواکونو او د غراس حتی له طالبانو غواړي چې د داعش پر مرکزونو حمله وکړي، ځکه چې دا ډله غیر شرعي اعمال ترسره کوي. په عین حال کې بیا یو بل اوریدونکو چې نوم یې د حمله ذکر شوی او وایي چې د افغانستان د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافات د دې سبب شوي چې په افغانستان کې هر ډله وحشیانه اعمال ترسره کړي. تا تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوریدونکو ته یادونه کوو، څوک چې د ازادي راډیو ته ایس ایم ایس را استوي لطفا خپل نوم او د غراس خپل پته یا ادرس پکې ولیکئ ترڅو ستاسو پیغام په دقیق ډول خپور شي. د خپرونې په دوهمه برخه کې دوه ونیس پروګرامونه د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکو خبريږي. تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خپرونې د ورځې په دوام کې واورئ. د ورځې په دوام کې د ازادي راډیو په خپرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ د وروستیو تحولاتو په اړه رپورټونه هم اوریدلی شئ. لکه څنګه چې د افغانستان په خبرونو کې اوریدلی، د طالبانو ترمنځ اختلافاتو له امله دوه ډلې دي او دا دوه ډلې اوس په مختلفو سیمو په ځانګړي ډول په زابل ولایت کې په خپلو کې په جګړه بوخت دي. دواړه ادعا کوي چې پر یو بل یې سخت ګزارونه کړي دي. د ازادي راډیو د پنځشنبې ورځې خپرونې ازادي په صفو کې د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو په اړه دوه ساعته مستقیمه خپرونه مه هیروي. او اوس هم پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. د هغو کسانو مړی چې په زابل کې سرونه پرې شوي د کابل دشت برچی سیمې ته راوړل شوي دي. افغان چارواکي وایي دا کسان داعش وجلی دي. د ولسي جرګې اداري پلاوی د ولسمشر د حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي د لرې کېدو غوښتنه کړې ده. دوی وایي محمدي د ښار جوړونې له وزارت غوښتي چې د کابل بانک یو عمده پوراوړی د یو ښارګوټي د جوړولو اجازه ورکړي او له بنده یې آزاد کړي. د افغانستان د کډوال او رسنیدونکو چارو وزارت وایي په ایران کې مېشت سند لرونکي افغان کډوال به راتلونکي کال هم د هغه هیواد د روغتیایي بیمې له خدماتو برخمن شي. ایران وایي په دې وروستیو کې په دې ولایت کې تر دیرشو زیات مشکوک تروریستان نیولی دي. د سوریې دولتي ټلویزیون وایي حکومتي ځواکونو په شمالي حلب ولایت کې هغه سرتیری ژغورلی چې د داعش لخوا کلابند شوي وو. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي دوی به د ناټو د میزایلو دفاعي سیستم پر وړاندې د هغه نویو وسلو په ځای پر ځای کولو سره مقابله وکړي چې کولی شي له سپر څخه تیر شي.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغې پسې ورشه بلو یغې پسې ورشه بلو یغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تیرې شي او ناهیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخ کې پرېږدي، نه مې څوک ما پرېد اوري. خدای راستي کې زما د هېڅ سرنوشت نه ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د انصاف په لټه کې د خبرونې مینوالو د خپل کوربا اجمل تورمان سلامونه ومنئ. ساسې د اوسا ژوند په هیله دا د بیا هم تر یوې اونۍ وروسته په خدمت کې یو. په دې خبرونه کې د کابل د پغمان د اوسیدونکي جمال الدین ستونزه دراوړو. د جمال الدین پلار د ځمکې په سر دوه کسه په ګولۍ ویشتي. خدای وایي چې پلار یې ګرم نه دی ځکه مقابل لوری زورواکي ول او د ده پلار یې په مرګ واخلی. جمال الدین اوس د دغو کسانو له ویرې یو بل ولایت ته پناه وړې ده خو غواړي بیرته خپل کور او کلي ته راستون شي. دی له حکومت نه د زورواکو له منګولو خوندیتوب غواړي.
نوم یې جمال الدین ده، د محمودین زوی یم او فعلا مې د قندار له ولایت نه اړیکه نیولې ده. مخکې په کابل کې اوسېدو ستونزه همدا ده چې د مځکې په سار باندې ستونزه راپېښه شوه. ما پلار یې په زنګ وغوښته مځکه د موږ خپله وه د سپین ږیرو په مخ کې ما پلار ووهه لا ټکوف یې کړه چې هغه هم جیک څه دوه نفره دوی کې ویشتله. په بیل یې په سار ووهه هغه زنګ شه د سپین ږیرو په مخ کې. سپین ږیرو هم مقابل جانب ته ویلې چې مه وهخیه، خیر ده، دا موږ هم د څه په خاطر راټول کړي یو.
نو ولې وهلې دی؟
همدا نمځکې په سر نه منله کنه. په سپین ږیرو چې دا فیصله وکړه چې دوی بنه ولګېده موږ دا نه منو ځکه یې ما پلار راونیوه ویې واهه. هغه هم ځکې داسې کار یې وکړ سره یې ویشتل. هغه بندي څه دی چې موږ راسرار یو سیلان په قندار کې یو. موږ له دا خواهش لرو، دا غوښتنه هم ده چې موږ هغه خوار یو منگا خپلو کورو ته بیرته لاستو دي منگا باغونه هم را وچ کړي دي او اخطار یې را کړی چې را نشی کورو ته چې ماینونه در اچوو.
دغه کسان څوک دي چې تاسو ته اخطار درکوي؟
زورمندان دي چې زورمندان نه وای نو هغه یې را کولی شو اخطار فعلاً خوم نه هغه نه ده کړې مراجع اول کې د خبر و د رئیس د قریم خبر و او سپینګیرو ته جریان معلوم و اوس فعلاً موږ فرار یو دولت ته مراجعه نشو کولی له دولت نه یو فرار هغه کوم کس چې دا کار وکړه هغه بندي ده ورور مې په جنګ کې نه و هغه هم بندي ده اوس
ستاسې پلار مې ولې بندي دی
خو د ما پلار خو دا دوه نفر وویشتله دي که کنه چې اوس بندي ده اوس هغو ورته ویلې په ظلم سره ظلم یې ورسره کوه ځه چې وویشتل اوس زما پلار بندي ده ورور مې بېخي په جنګ کې نه و په اخر کې ورغه هغه هم ونیو موږ بېخي یو هم نه و خبر چې زما پلار یې په زنګ غوښتی و
د هغې کسانو نه هم څوک بندیان شوي دي
نه نه دغه نه دي بندیان دغو کې خو دې دغوی خو بهانه جوړه ده چې موږ کې دوه نفره ویشتلي دي هغه ولې بندیان شي خو ظلم یې هم کوه اوس دوه نفره چې ولګېدل اوس وایي چې موږ ولې بندیان زما پلار یې چې کله ووهه چې دنګ شه چپه شه سپینګیرو ورته ویلې چې مې وهیا مه وهیا مه ظلم کوئ ځتي هغه هم عصبي څه په مرمۍ دا دوه کسان وي هغه دوه کسان مړه شوي دي زما پلار یې یو نفر و دوی دولس نفره ورته راغلي وه ورته ویلې چې اوس دې مړ کوو هغه خدای ژوند ده ته ورکړه هغه مړه شوله خو هغه خو یې مجبوره که کنه ظلم یې پرې وکړه که نه خو چې مجبوره څه وای نه وای نو ولې یې ویشتل ولې یې په کراره نه کول ولې یې د سپینګیرو خبره نه منله
تاسې غواړئ چې بېرته خپلې سیمې او کور ته ستانه شئ
منګه دا غواړو له حکومت همدا هیله ده چې د منګه دا مشکلات حل کړي او دوی ته ووایي چې دغه خلک پرېږدی په کراره چې راشي خپلو کورو ته د منګه کورونه یې هم لوټ کړل باغونه یې هم را وچ کړل او اخار یې هم را که نه مترونه را سره و په دې جنګ کې حتی زه خپله نه ومه زه چې زوی یمه د دې پلار مې زه خپله په دې حال نه ومه خبر زه خپله نه ومه موږ ته یې هم اخبار راکړه چې ووځی له کورو نه ووځی یو شړلي له کورو قومندانۍ د امنیې سره هم غږېدی شو وتلی شو موږ چې وغواړي وتللی شو هلته ورسره په جریان کې کېدی شو موږ له حکومته نه یو فراره موږ له دې خلکو فراره یو د حکومت د موږ دا ستونزه حل کړي اوس هغې ساحې ته موږ نه شو تللی له ډاره اوس په قندار کې یو فعلاً دوی ته قناعت ورکړل شي چې تاسو خو ملامت وایه د سپینګیرو خبره هم نه منله د مشر د قریې د رئیس خبره هم نه منله ملامت وای او پرېږدی دا خلکو سره نور ظلم مه کوی اوس زما پلار معلم و په مکتب کې درس ورکول مکتب یې زنګ پسې را ووه او یې غوښته او ورور مې هم د لسم سم متعلم ده هغه یې هم وغوښته جتي هغه هم اوس بندي ده اولې محکمې برات ورکړه په دویمه محکمه کې دوی اوس نور کوشش کوي چې د هغه هم قید وباسي دا مقابل جانب
د انصاف په لټه کې
د افغانستان د شته قوانینو له مخې جرم یو فردي عمل دی او نشي کېدی چې د یو شخص د جرم له امله د هغه کورنۍ او نږدې کسان چې په قضیه کې ښکیل نه وي مجازات شي. د جمال الدین ستونزه مو د پغمان د امنیه قمندان امرالدین پغمانی سره شریکه کړه. ښاغلي پغمانی یې په اړه وویل
که اوراقایشان باشه و در خدمتشان هستیم اینا میتونن که بیان
هغوی چې خپل له سیمې وتی او پلار بندي دی که دلته اوراق وي نو موږ په خدمت کې یو دوی کولی شي چې راشي او موږ ته واریزه راوړي موږ به د اړوندو ارګانونو له لارې ستونزه هواره کړو او کولی شو د ولسوالۍ د شوراګانو لخوا چې پر ټولنیزو مسایلو کار کوي هم د دوی دغه ستونزه هواره کړو د پغمان له ولسوال سره به یې هم کینو چې خبرې ورسره وکړي او هغه د دواړو خواو ترمنځ ستونزه هواره راکړي. داسې هم امکان لري چې دوی خپله دغه جرم کړی وي او تښتېدلی وي نو که د دوی لخوا هر څوک دلته موږ ته راشي موږ به د دغه مسلې په اړه ورسره خبرې وکړو چې دوی په سیمه او محل کې څه ستونزه لري دا واده دی ونی د انصاف په لټه کې خبرونه چې تاسو ته مو در واوروله. تاسو هم کولای شئ چې خپل ستونزې له موږ سره شریک کړئ. موږ د امکان تر حده هڅه کوو چې ستاسو ستونزې هوارې کړو. تاسو کولای شئ په دې تلیفون شمیره موږ ته خپل نوم او ستونزه په پیغام کې راولېږئ. 0992 3940 چارې مو بری منی.
آزادي او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو په سلامونو مو هرکلی کوم. د دې اونۍ لپاره زموږ دوستانو د افغانستان له بېلابېلو برخو څخه تماسونه راسره نیولي او خپلې ستونزې راسره شریکې کړې چې موږ هم په پوره امانتدارۍ سره په دې خبرونه کې دراورو. لومړی به له جلال آباد ښار څخه د یوه اوریدونکي نظر واورو چې د افغانستان د سولې شورا پر کړنو یې خبرې کړې او غواړي چې په افغانستان کې د سولې راوستلو لپاره جدي ګامونه واخیستل سي. نور اوریدونکو هم تر ډېره د امنیتي ستونزو، بېکاري، د مځکو غاصب او نور مختلفو مسایلو باندې خبرې کړې دي چې په ګډه به یې سره واورو.
پاکستان ناکام مصرف غریب بیچارہ خان کو پلارا مصرف سول خبر طالب سرا بنیاد نہ لگی بلکہ داغا طالب او ملا سے سارا پیدا کرے پاکستان پیدا کرے پاکستان اس سے ملے گی زمنګ د سولې خبرې د جنگ خبرې د پاکستان سره وشي او د ضیا مسعود خبره سیدو مت ضیا مسعود ویل چې زمونږ خبرې بې اساسه دي او په دغه شلو کالو کې کوم نتیجه نه ورکړي. وسلام مخم خاش.
بله السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. زه ظفر نیازی له خوست ولایت څخه خبرې کوم. زه د ازادي راډیو له لارې له خپل دولت څخه دغه پوښتنه کوم چې آیا دولت داسې وي چې له خپل مامور څخه دغه پوښتنه نشي کولی چې ستا تنخوا څومره ده او دغه لس چته بلډینګ تا څنګه جوړ کړ، د چا زوی یا ورور او دغه لوی رتبې ته له کومې لارې راورسېدې، تنخوا دې څومره ده او په دغه قیمت بها هوټل کې خوراک د چا په پیسو ته وي، عسکر ته څه خوراک مقرره ده او ته څه خوراک ورکوي، آیا ستا عسکر محافظ چې د وطن لپاره کفن په سر تړلې دي ته د هغه په غوښو نه یې اخته؟ که ځان پېژنې چې ته محافظ د وطن یې که محافظ د خپل بلډینګ، آیا ته نوکر د ملت یې او که خپل ځان جوړوې؟ آیا ته د دغې چوکۍ لایق ځان بولې که د پیسو لپاره دې په دغه چوکۍ قبضه کړې ده؟ آیا په دغه پوهېږې چې دغه چوکۍ په تا چا خرڅه کړې ده؟ افسوس چې هر څه باندې پوهېږي مگر زموږ دولت ویده ده، په خاوره مو د بل وطن فوجیان زموږ تلاشي اخلي مگر زموږ دولت ویده ده. آخر ولې افغانستان دې لوی فوج لري؟ ټول ملک د افغانستان پوز ده. افغانستان د زراعت لپاره غټې ځمکې لري مگر شاړې پرتې دي، هغه دې په اعلی سطح وکرل شي، په دولتي سطح دې وکرل شي. افغان دولت دې خپل فوج ته وسله واخلي، په دغه کې د چا خبره باید ونه منل شي. د افغانستان د ملت محافظ ورک ده، خدای دې د دوی محافظ وګرځي. وسلام.
زه شفیق الله د قندوز د ولایت د ایمان شو د ولسوالۍ د الف بیرد کلي خبرې کوم. موږ د الف بیرد کلي د ارباب خلی د پلو سره اوسېږو. هلته د غربکیان دي، موږ کورنۍ چور کړي دي، هېڅ شی موږ ته نه دی پرېږي. د موږ دغه اواز مسؤلینو ته ورسوئ.
زه تازه ګل د هلمند ولایت سره ستاسو سره په تماس کې یم. د ازادي راډیو کارکوونکو سره زما ټولو افغانانو ته دا خواست دي چې د جنګ جګړې په خلاف وختي په ملک کې مویونه دیږي، کونډې اعتماد جوړ شوي دي. خدای تعالی پورته کړي چې په ملک کې مارامي راشي، سوله راشي، د خدای په لاس باندې.
یا ازادی راډیو ته ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نو اول نو شهیدانو ورثه در بدر او خاور په سد په درې زر او پنځه زر باندې نه کور نیوې شي نه ساتل شي. تیر کال یې یو نمره ورکړی د ګل آغا شهیدی په خارګوټي کې. وزارت داخلي خپل حقوق د شهیدانو ورکړل او هغوی په خپلو نمرو کاش وکړل او د ملي اردو نو شهیدانو ته درګه د اورد د 1300 زلمیان د وطن د دفاع لپاره شهیدان کیږي. وزیر دفاع او وزیر مالیه حقوق د خپل امریکایي نه دا که څه بشه غریب پښتنه کوي نه او د لا نه ولې سیږي او نه د مشرانو جرګي نمون دا زادو رادو نه هیله منی چې دا پیغام زمون فاخر افغانی ته او دلات او لسی جرگی ته او د لسی جرگی غړو ته او د مشران جرگی غړو ته ورسوي چې د ننګرهار د ولایت د ملي اردو د شهیدانو د ورثه دې مشکل ته رسیدګي وشي ځکه زامن د پردي د پوښ هلاکیږي او مزه چرچې دي وزیر دفاع وزیر مالیه کوي د شهیدانو حقوق نه ورکوي چې په خپلو نمرو کار شي وکړي. وسلام
دین د ډرایور یم د غټ موټر دا په دلاس باندې روان یو د طالبانو نه دا خواهش ده د پلچک او د سړکان ناکي ناکي الغزیوي بس نه دا خبر ټولو مسلمانانو لار ده دی نه مې دا خواهش دی د لاره لږدم عینونه ناکي ناکي د پرسته نکو دا بیخی خرابه شوی د پلونه او پلچکان ټول به نبودی. وسلام.
زه امیر محمد د چورې د ولسوالۍ د اوی د کلي څخه خبره کوم. زما دا نظر دی چې ښاغلی اشرف غنی او ښاغلی ډاکټر عبدالله او دا دواړه نه شي کولای چې دا کښتۍ در خپل منزله پورې ورسوي. باید انتخابات وشي، یو سم سالمه رئیس جمهور راشي چې د ایران او د روسیې او د هند سره شروادت ولري او زموږ په ګټه دغه دولتونه دي، نه پاکستان او نه داسې نور دولتونه چې هغه هم داعش حمایه کوي هم طالبان حمایه کوي. د پاکستان ټول په لاس کې دي، په پاکستان کې مدرسې دي، هلته پلانونه جوړېږي، هلته پر موږ افغانانو باندې حملې کوي. نو د دېس څنګه دېس کاله کېږي چې موږ د پاکستان د لاسه زوريو، د پاکستان د لاسه درپدار یو، د زموږ کله دوست کېدلای نه شي. وسلام.
زه د بادغیس ولایت د بلمرغا ولسوالۍ څخه ستاسو سره اړیکه کوم. پکاتې انده ته چې د زلزله زپولو پر برابر باندې دا مرستې ویشي، دغه د کلي او مشرانو ته مو ورکوي، دا د کلي او مشرانو ته چا ورکوي بالا دا قرار پر روزمز باندې مزدران ونیسي، بوی دي هغه کارکوونکو چې باید قرار معرفي کړي، هغو ته هم مزدوري ورکوي، هغو سره باره قرار بس بسته دي. زر زر افغانۍ پر هر نفر باندې ورکوي، اته اته زر افغانۍ برابر شي، زر زر روپۍ د طالبانو ته ورکوي او زر زر روپۍ هم هغه کارکوونکو ته ورکوي، زر زر روپۍ هم هغه مزدور ته ورکوي، زر زر روپۍ هم بیا ورکوي ولسوال ته او قومندانو دوه ته داګر سره شریکان دي په دغه کار باندې. بالا بیا چې دغه دګي سره راووتنی بس دلته بیا خود به خود سره ویشي، دغه دغه د شورا مشران چې دي د سپینږې په سطحه د کلو دغه خلک سره ویشي، بالا خوارغریب ته نه رسېږي. څه خلک چې دغه منطقې څه پیرار شوي او بیا بیرته خپل ځای ته نه شي راتلی او خوښ شوي او یا زلزلې ځپلي، بارا هغه خلکو ته دغه حق نه رسېږي، دغه مرسته چې دغه دولت لخوا څخه کېږي یا دغه امریکایان لخوا څخه کېږي، دغه کفارو دغه ته دغه د شورا غړو لمن ته سرونه اچول، د شورا غړو که د شورا غړي نه وي بالا نو خیر خیرات ولایت خو دا د اوس حکومت نه لري، که د اوس حکومت ولایت ولري ولې د شورا پر غړو ولې ویشي، یا ولې د شورا پر خلکو باندې ویشي، یا ولې پر ولسوالو پر قومندان ویشي. ولسوال کومندان خو خپل بناستا چې خپل جېد او تشار کړی دی.
زل زبر ورته شادي ولسوالۍ ساس پر پتماس کېم، موږ نور جمهور دا غوښتنې لرو چې لدار بچان ته موږ سخت بعد آزاد یو په پوسټر کې نه چې راوتای نه چې هغه خاص موږ د کډي او یاد سیم مانونه ورته دی، مانونه چې دی ګرځي له خلکو ته په خوځه لار خو اخلي خلک دې نه پیږي چې بازار ته ورته هغه خاطه ورته
اربکان ځای باید ایسته کېږي، دغه په ځای باندې دېرشو څلوېښتو ملکتو کفار یې راوستلي وو، بیا دې راولي. خو دا او دویم مې دغه دغه د دې موجوده حکومت چې دی نه شرمېږي د خپلې ژبې سې بیا له رسانه چې مرسته غواړي، غواړي دا دې ته شرم نه درېږي، وایي پس پرې درلودې چړې نوم بیا نه اخیستی. وسلام.
بس کیا درغو بارہ میں گزر لے کہ مطلب خیر یہ واپس ہو رہا ہے تیر سے، لیکن یہ نقل کی اصل نقل خلق تشویش کی وہ فیلن زمین پر منطقہ کے لیے بد حالات روان
ما دغه شکایت د حکومت نشه دغه ساکلو باندې خو دې کوم چې اشرف هم نوڅ کولای څه جنگ کې نو کې کسان درې کوي زه غواړم چې ما فهم نشم چې دې وایي ولې دې کوي دا نه لکه ولې ستاسو کوي چې چیرې تعلیم نه لري او سره ساکلو نه ستاسو نو ور دې ستې دې خو یاد زړه مې رمان دی او سپک سره باندې جنگ سره کوي خو دې موږ په پوه وي په تیارو وي نو سیلان دې مې په کې دې زړه سپک ځان ځان نه مدري شایلان هم زه وایم چې شدید جنگ روان دی ساکلو مرمې دې بس راځي په لکه کې دې دغه ښکار دې موږ ورسره
آزادی
اشرف غنی صاحب خونو پر موږ باندې وځ دا د خیر سره سامونه پاشلې دي رقم رقم سامونه را باندې پاشلې دي د خیر سره او چې دا ټول مارشمان او لویان او سپینزری بیا د خیر په مرزي اخته کړ نو وزن په پوهن چې دوی وځ په دې خوار ملت څه کوي اخر څه پکې سامونه هم پر علاقه د خارجان او هر ډول سام چې په خارج کې جوړیږي هغه د افغانستان پر بچانو باندې کاروي چې دا سام څنګه تای جوړ کړی دا خو دا او بل هم انشاءالله زراعت یې ټوله زراعت بل کال تاوان کړی نو سږ کال دې انشاءالله په ګور نه باسي ټوله خلګه بس نو خلګه د خپل روزمره ژوند ته ورسره اندي چې دا نن به څنګه حالات سبا به سره سره کیږي دا څنګه حالات او یو څه دې د خپل پر کارو باندې غور وکړي ملت یې تباه او برباد کړي دا چارواکي دې څه فکر پر وکړي دا خو نه دی کار ملت و چې باو برباد شو ګر سره دا دي جنگونه دي تمام ورځ هلته سامونه دي چې جوړول کېږي د خارجانو د خوا ته خپل سامونه انتیاموي دا و څه توره شپه راله پر افغانستان باندې بس نو سلام علیکم یاره خو بېخه مو خلک تنګ شو الله دې خیر کړي
سلام علیکم زه د غورماش د ولسوالۍ یم د فاریاب د ولایت دا دوی هفته کې د چزمور ولسوالۍ سکوت کړی طالبانو ځینې ولې چې اردو په ولسوالۍ څخه یو کیلومتر لیرې پروت دی نه ولسوالۍ ته څوک ورتلای شي او نه هم اردو راځي چې ولسوالۍ ونیسي موږ هیله ده چې اردو دې هم ولاړ شي چې موږ ملکي خلک د خپل ولسوالۍ بارته فعال کړو زموږ کورونه ګر هلته پاتې دي موږ غواړو چې خدا خپل چې بعد د خپل ځایو ته یو څومره تشنه اسمان لاندې شپې تېرو موږ د بلورو مقامات څخه دا هیله ده چې د دوی خپل ساتله په واسه نه ده د ولسوالۍ نو ولسوالۍ د ملکي خلکو ته وسپاري چې ملکي خلک خپل ساتنه وکړي یوې ګولې ډوډۍ ته خلک انتظار کوي یوه کیلو کچالو څلوېښت روپۍ ته رسېدلي او زموږ دا هیله ده چې دغه لوړ مقامات زموږ غږ واوري او دغه ولسوالۍ خوشي کړي ملکي خلکو ته چې دا درې کال کېږي په دې ولسوالۍ باندې جنګ چې یوه ورځ د طالب په لاس کښې وي یوه ورځ د دولت په لاس کښې ده چې په واس یې خوندي کول نه ده زموږ ولسوالۍ دې خوشي کړي چې موږ خپله ولسوالۍ وساتو او د ټولو خلکو همدا غوښتنه ده وسلام
السلام علیکم زه صدام یم له ایران خبره کوم تاسو ټول ورونو ته مې دا پیغام ده چې موږ خپل وطن جوړ شي او موږ باید خپل وطن کې خدمت وکړو او رئیس جمهور اشرف غنی ته هم دغه پیغام ده چې باید موږ له دې ایران بند کړي موږ ته خپل وطن کې خپل کشور کې وظیفه راکړي د زابل ولایت یم چېخاکې افغان ولسوالۍ یم د حاجي منګل خان د کلي یم صدا مې نوم ده د پلار نوم یې امیر خان ده دا پیغام مې ټول ورونو مسلمانانو ته ده باید موږ له دې ایران ورځ کې خپل وطن کې خپل کشور کې باید موږ ته وظیفه راکړي وسلام خدای پامان
سلام علیکم د ازادۍ اورېدونکو د ازادۍ رادیو کارکوونکو ټولو ته سلام غواړم چې دا پیغام زما خور شي په لړپلو چارواکو او په د اشرف غنی ډاکټر اشرف غنی باندې ډاکټر عبدالله باندې غتوم چې دغه کوم غاسبین چې دي په ننګرهار کښې وروره ځمکې ټولې غصب دي حکومتي ځمکو باندې غصب روان دی غټه لویه طبعي روانه ده په ټولو باندې غټ کوم چې د دې مخه ونیسي که د دې مخه ونه نیسي تر 2000 پورې به دا د جلال آباد ټوله نقشه دا خلک بدله شي د ثمرخېلو فرقه چې کومه ده د دې په مرخاته طرف ته ټولې ځمکې خلکو ونیولې عربان هم ونیولې مخامخ هم ونیولې د دې غم دې وخوړل شي او د ثمرخېل د فرقه ځمکې دولتي پاکې ونیول شي سره بیا کورونو وسلام
وعلیکم السلام ورور ستاسو پیغام د خبر کړ. ازادي رادیو هڅه کوي د امکان طرحه ده او د پروګرام د وخت سره سم ستاسو پیغامونه خبره کړي. البته په دغو اړیکو کې زموږ ځینې دوستان ګیلي کوي چې د دوی پیغامونه نه خپریږي. په تیرو خبرونو کې مې هم ویلي او اوس بیا تکراروم چې هر هغه پیغام چې د کیفیت له لحاظه د خپرېدو وړ وي او د پوهېدو وړ وي موږ یې نه سپموو. ستونزه دا ده چې کله زموږ اوریدونکي زنګ وهي نو د ټلیفوني شبکو د ستونزو له کبله د دوی ږغ د اوریدو او یا پوهېدو وړ نه وي او شبکه خرابوي، یا هم داسې سوي چې د خبرو په نیمای کې د دوی اړیکه پرې سوې وي او بشپړ پیغام موږ ته نه وي رسېدلی. نو که چیرې تاسې دوستان هم د زنګ پر مهال یو سم موقعیت غوره کوي، سم موقعیت انتخاب کوي، نو ښایي دا ستونزه به تر ډېره حده راکمه سي. بیا تکرارم، که چیرې یو پیغام د یوې خپرونې د وخت کموالي له کبله پاتېږي نو خامخا یې په بلې خپرونې کې اخلو او حتما یې نشر کوو، په دې هیله چې دا او هم په افغانستان کې نورې ستونزې پای ته ورسېږي او چارواکي هم دغو ستونزو او شکایتونو ته جدي پاملرنه وکړي. تر بلې خپرونې تاسو پر لوی او مهربانه خدای سپارم. الله مو مل.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
جانان وطنا افغان وطنا سما جانان جانان وطنا افغان وطنا ساتو وجه دور نا اپ دښمن پورشا ساتو وجه دور نا اپ دښمن پورشا سما جانان جانان وطنا افغان وطنا سما جانان جانان وطنا افغان وطنا ساتو وجه دور نا اپ دښمن پورشا ساتو وجه دور نا اپ دښمن پورشا سما جانان جانان وطنا افغان وطنا گل سوانا وینو لمبے دل ستا گل گٹے تنکی تنکی معشوما بے وقت اور جدل گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا ساتو وجہ دور نا اپ دشمن پورشا ساتو وجہ دور نا اپ دشمن پورشا سما جانان جانان وطنا افغان وطنا نسلنا گلالی نسلنا لوی پپارو دو کشل دتر تاو منے دو وفارن گنا توی پپارو دو کشل دہر زکر نبین ساسی دخفگان وطنا دہر زکر نبین ساسی دخفگان وطنا ستا دو وجو دورنا ستا دخمن پورشا ساتو وجه دور نا اپ دښمن پورشا سما جانان جانان وطنا افغان وطنا خاينو تغني اوريكنا احمد شاد خوشال خان زامنو تغني اوريكنا استاسود نن فخاور جوړ دے لټا لال وطنا استاسود نن فخاور جوړ دے لټا لال وطنا ساده وجو دور نا اپ دښمن ورشا ساده وجو دور نا اپ دښمن ورشا زما جانان جانان وطنا وفان وطنا